د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه پیلېږي. نن د جمعې ورځ د 1446 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 11مه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې 13مه ده. په خبرونه کې باورې چې په افغانستان کې د فساد په ضد د سار اداره وایي چې لا هم هغوی چې زور او سیاسي ملاتړ لري د قانون له منګلو لرې دي، او په ننګرهار کې د کرنې کسبګرو ښځو اتحادیې غواړي د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څانګې پرانیزي. قدرمنو اوریدونکو، دغه رپورټونه به د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسرائیل حکومت د لومړي ځل لپاره په لویدیځه غاړه کې د نقلو یهودانو لپاره د کورونو جوړول منظور کړل. د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دا پریکړه د کابینې د امنیتي ادارو سره د ملاقات نه وروسته شوې ده. د امریکا حکومت دغه پریکړه نه ده غندلې، خو په اعلامیې کې ویلي دي چې د کورونو جوړول د سولې د راتګ سره مرسته نه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي ډېر زر به هغه ویډیو خپره کړي چې د عراق د موصل په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش ډله په زور خلک یوې ودانۍ ته بیایي او بیا د همغې ودانۍ نه په ائتلافي ځواکونو ډزې کوي. دغه پیښه د همدې میاشتې په 18 نیټې وشوه. په یوې ودانۍ کې چاودنه وشوه او د 240 نه زیات کسان پکې ووژل شول. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دا ومنله چې په دې چاودنه کې ښایي هغوی تیروي اندازې نقش ولري، خو ملامتي د اسلامي دولت یا داعش په ډلې واچوله. دا پیښه د موصل ښار د الجدیده په ولسوالۍ کې وشوله. په چاودنه کې ودانۍ په بشپړه توګه ونړېده او ټولې کورنۍ چې په ودانۍ کې دننه وي د خاورو لاندې شولې. شمالی کوریا نن د جمعې په ورځ 9 ماليزیان وروسته تر هغه خوشی کړل چې حکومت د شمالی کوریا د رهبر د وژل شوي ورور جسد ورته وسپاره. نیول شوي کسان په شمالی کوریا کې د ماليزیا د سفارت درې کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي و چې ماشومان هم پکې و. د شمالی کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکا ورور کیم جونګ نام تیره میاشت د ماليزیا د پایتخت کوالالمپور په هوایي ډګر کې وژل شو. د کیم جونګ نام د وژل کېدو له وجې د شمالي کوریا او ماليزیا ترمنځ سیاسي جنجال هم زیات شوی و. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق نن د جمعې پر ورځ وویل چې د شمالي کوریا سره یې ډېرې حساسې خبرې وکړلې او په دې موافقه وکړه چې په شمالي کوریا کې 9 نیول شوي ماليزیان به په دې شرط خوشی کړي چې د کیم جونګ نام جسد ورته وسپارل شي. تر اوسه په دې حق له پوریا جزئیات نه دی راغلي چې په مذاکراتو کې په کومو شیانو موافقه وشوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ راتلونکي ونی د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره ګوري. دا به لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو مشران مخامخ سره ملاقات کوي. دوی دواړه د سوداګرۍ د شمالي کوریا د اتمی پروګرام او د چین د ستراتیژیکو اهدافو په هکله ژور اختلافات لري، او تمه کیږي چې په دې ملاقات کې به پرې خبرې وشي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ به د چین د جمهور رئیس سره راتلونکي پنجشنبې او د جمعې په ورځ د فلوریډا په ایالت کې د ښاغلي ټرمپ په شخصي ماڼۍ مارالاګو کې وګوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د غونډې د اجنډا په هکله جزئیات نه دي ورکړي، خو دومره ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او شریکو ګټو په هکله به خبرې وشي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار جنرال مایکل فلین د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی او د کانګرس هغو مامورینو ته چې د روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي ټیم د اړیکو په هکله تحقیقات کوي ویلي دي چې په هغه صورت کې به د معلوماتو شریکولو ته حاضر شي چې د عدلي تعقیب نه ورته برأت ورکړ شي. د وال سټریټ جورنال ورسپانه چې د امریکا خبريګي د خبرې د هغو مسؤلینو له قوله کړې ده چې د موضوع په هکله معلومات لري. جنرال فلین دغه وړاندیز اف بی آی او د مشرانو جرګې او د سازو د مجلس د استخباراتو د کمیټو هغو غړو ته کړی ده چې د دې موضوع په هکله تحقیقات کوي. جمهور رئیس ټرمپ خپل د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین د فبروري په میاشت کې وروسته تر هغه له دندې لرې کړ چې په واشنگټن کې د روسیې د سفیر سره کتلي ول او د خبرې پټ ساتلی و. او وروستۍ خبر دا چې محکمې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس د نیول کېدو امر کړی دی. په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د واکه د لری شوی جمهور رئیس پارک ګیون هی د نیولو حکم منزور کړ. په هغه د رشوت خوري او د واک نه د ناوړی کټ اخیستو تور دی. دا لومړی ځل ده چې په جنوبی کوریا کې په دیموکراتیک توګه یو ټاکل شوی رهبر د واک نه لري کیږي. میرمن هی به د شل ورځو لپاره د تحقیقاتو پر وخت په زندان کې وي. په هغه دا تور دی چې د خپلې یوې ملګری سره یې په ګډه غټ شرکتونه او کمپنۍ دې ته مجبوره کول چې د هغې د پالیسیو سره مالی مرستې وکړي. د جنوبی کوریا په تلویزیون کې ښودل کېده چې د محکمې د حکم نه یوازې 200 وروسته جمهور رئیس پارک گیون هی په داس حال کې زندان ته یوړل شو چې دوه تحقیق کوونکي ورسره په موټر کې ناستې وي. جمهور رئیس هی او ملګري دا تورونه ردوي چې ګواکې هغوی د واک نه ناوړه ګټه اخیستې او یا رشوت خوړلی. میرمن هی همدارنګه د محکمې نه غوښتي دي چې په تحقیقاتو کې به لاسنوهي او هم به د هیواد پرېښدو نیت نه لري. دروندونکو داول د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د دې وخت تازه خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. په افغانستان کې د فساد په ضد د سار اداره وایي چې تر اوسه پورې هغه خلک چې زور لري د قانون د منګلو بهر دي. د افغانستان د شفافیت ادارې اجرایي رئیس د وینا له مخې لا هم په افغانستان کې د فساد سره مبارزه نمایشي بڼه لري. په موکړې په دې حق د کابل د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د شفافیت اداره د افغان حکومت لخوا په امنیتي سکتور کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ترسره شوي اقدامات نمایشي ګڼي او وایي چې لا هم د هغو فاسدو مامورینو سره چې زور او سیاسي ملاتړ لري توپیري چلند څخه کار اخیستل کی. د افغانستان د شفافیت د ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په امنیتي سکتور کې د فساد شتون د غوستر ګواښونه په ډله کې یاد کړ چې افغان حکومت سره مخ دي.
دا ښکاري چې د پروسه ډیره سیاسي ده. هغه کسان چې سیاسي ملاتړ لري، سیاسي زور لري، د هغه کسانو سره په کلکه باندې مبارزه نه کیږي او هغوی سره کلک چلند نه کیږي او هغوی پرې خودل کیږي چې د مافیات د فرهنګ نه ګټه پورته کړي. اما هغه کسان چې ملاتړ نه لري او هغوی د خپل سیاسي زور نه لري، نو د هغه کسانو په وړاندې بیا په ځینو برخو کې ډېر نمایشي مبارزه کیږي تر څو دا وښودل شي چې حکومت غواړي چې یو څه ترسره کړي.
د افغانستان د شفافیت د ادارې اجرایوي رئیس وایي چې په امنیتي سکتور کې په فساد سره د مبارزې لپاره د اعتماد وړ او خپلواکو بنسټونو ته اړتیا ده تر څو دغسې بنسټونو په مرسته د دې سکتور څخه د فساد جرړې وایستل شي.
باید موږ داسې بنسټونه ولرو چې هغه د اعتماد وړ وي او خپلواک وي او په هغه کې سیاسي مداخله نه وي بلکې د هغه نه سیاسي ملاتړ وجود ولري تر څو هغوی په خپلواک ډول باندې په غیر سیاسي ډول باندې په دې وتوانیږي چې مفسدین وپیژني او بیا هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي.
د افغانستان حکومت ویي چې په ټولو حکومتي ادارو کې او په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې د فساد له منځه وړلو لپاره هم یو لړ کوټلي ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویي چې په تیرو شپږ میاشتو کې دغه وزارت تر 1400 پوښتنو پورې منصوبین د اداري فساد په ګډون د بېلابېلو سرغړونو په تور له دندو ګوښه کړي او خپل کورونو ته شړلي دي. د دفاع وزارت د کشف او ستراتیژیک استخباراتو مرستیال جنرال هلال الدین هلال ویي چې په دغه وزارت کې شپاپیت در مسکیدو په مخه 9 شپږ سلوي خبران، 210 محاسبین او متمدین او 209 تنه هغه کسان چې دغه وزارت د قراردادونو په برخه کې کار کوي د دفاع وزارت نور څنګه ته بدل شوی دی. جنرال هلال ویل چې همدا ونی د 215 میوند کلی اردو په خوانی کمانډان جنرال محمد مین پکیری د فساد په تور عدلی او قضایی ادارو ته سپار لیدي.
جرایم مختلف، اختلاس، سوء استفاده صلاحیتای وظیفوی.
جنرال هلال ویل د نورو مختلفو جرمونو اتاوی دوسی چې پکې پریبکاری، اختلاس له وسلو او عیاشي څخه غلا او د پرسونل له معاش څخه ناوړه ګټه اخیستنه شوی، د افسرانو، سرتیرو او بریدملانو په ګډون یو له سوو تنه پکې شامل دي. د دفاع وزارت په حقوقي څانګو کې تر سیرونو لاندې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ او جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي جمشید رسولي هم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په لنډي ډول د لوړ پوړو فاسدو مامورینو محاکمه کول په ښه ډول د فساد پر وړاندې د افغان حکومت اراده څرګندولی شي. ښاغلي رسولي د هرات ولایت ولایتي شورا د رئیس کامران علیزي د لړی محاکمې پاړه چې ښاغلي علیزي پکې حاضر نه وویل چې هغه څه چې دغه مرکز پوری اړه لرله یې تر سره کړی دي.
آنچه که وظیفه اداره لوی سارنوالی به عنوان مرجع تطبیق کنند.
خغلی رسولی ویل هغه څه چې د قانون د پولی کیدو او جرم د پلاټولو د اداري په توګه د لوی سارنوالی وظیفه و ترسره شوی او قانون پر بنسټ اجرات شوی دي. په افغانستان کې لیداری په اساس سره جدي مبارزه د نړیوال ټولنې سره د ملي یووالي د حکومت یو له مهمو ژمنو څخه ده چې د لندن، ټوکیو او بروسل په کانفرنسونو کې د نړیوال ټولنې اصالو سره کړې ده. تیر کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو له امله د شفافیت د نړیوال اداري په شاخص کې د افغانستان نوم له ډیرو پاسیدو درې هیوادو له ډلې څخه اتم زیاته راکته شو. خو د شفافیت د سارې ادارې وایي چې لا هم د دغه هیواد نوم د شفافیت د نړیوال ادارې د لیست په سر کې زیات لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اورئ. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي راتلونکو نه به د سولې عالی شورا اجرایه کمیټه د ولسمشر او اجرایه رئیس سره ملاقات کې د نورو مسایلو لسه سره سره د شورا د مشر د ټاکلو په اړه هم خبري وکړي. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست بیا وایي چې د سولې د عالی شورا د مشر د غوراوي په اړه حکومت تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د ازادۍ رادیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې حقله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سولې علي شوراوي چې دغه شورا د مشر د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخ دي، خو د ټاکنې په اړه هڅې چټکی شوې دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوې د سولې د علي شورا اجرایي کمیټه د همدی موضوع په تړاو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره ناسته ولري. خغل قاسمیار وایي په ناسته کې بنه یوازې د شورا د رئیس پر ټاکنې سلا مشورې وشي، بلکې په دې اړه خایي ورسته پریکړه هم وشي.
مشترک
د وی راتلونکو نه چې مونږ د هیواد له مشرانو سره کومه ګډه ناسته لرو، په کې بنه یوازې په دې اړه بحث وشي، بلکې خای ورسته پریکړه هم وشي. په ورته وخت کې وی باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې راتلونکو نه بعد د سولې دالی شورا مشر وټاکل شي. د سرچینې د معلوماتو لمخې په ډېر احتمال چې د افغانستان د سولې دالی شورا د پخوانی رئیس پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی بعد یاد شورا د مشر په توګه وټاکل شي. د افغانستان د ارګ مانې په دې اړه څنوي خو اجرایي ریاست بیا وایي چې د سولې د عالی شورا د مشر د ټاکنې پاړه لا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د اجرایي ریاست د وین رسیال جاوید فیصل
هر کله چې دغه بحثونه نهایي کیږي د اشخاص او افرادو نمونه مرات سره هم شریک شي، مشخصا د سولې د عالی شورا د رئیس په ارتباط الهم
د افغانستان د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د نوموړي لمړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړو په باور دې موضوع د شورا په فعالیتونو منفي اغېز کړی. له دې ټولو سره سره افغان سیاسي کارپوه ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي که د سولې د علي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواو ته د منلو نه وي غوره کېږي، شورا نشي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د نوموړي په وینا دغه پوسټ لپاره باید داسې کس غوره شي چې په افغانستان کې واغیسمنه او بې پرې څیره وي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په ننګرهار کې د کرنې کسبګرو خصو اتحادیه غواړي د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څانګې پرانیزي. دا اتحادیه په افغانستان کې د امریکا سفارت لخوا تاسیس او اوس خود کفایت نږدې شوی. په موکړې د امریکا غږ آشنا رادیو د رپورټ ته
په ننګرهار کې د زراعت پیشه خصو اتحادیه چې دوه کاله مخکې په کار پیل کړي اوس خود کفایت نږدې شوی او غواړي خپل فعالیتونه پراخ کړي. سوله صافی د دې اتحادیې مسؤلوي چې د دوی فعالیتونه د امریکا سفارت او نورو بهرنیو مؤسسو په مرسته بریالي روان دي او د کرنې نوې طریقې هم زده کړې دي. میرمن صافی وی دا مهال دیش خزه په دې اتحادیه کې غړیتوب لري. ترشی، مربا، د رومیانو رب او نور چیزونه جوړي.
د امریکا د سفارت یو پروژه و چې زموږ سره یې په اقتصادي برخه کې ډېره مرسته وکړه. همدام رسیدې چې تر اوسه مو فعالیتونه شروان دي. دا ټول محصولات موږ په خپل کورونه کې جوړو. دا موسمي کارونه دي. موږ درې میاشتې په ژمي کې کار کوو او په یو کال کې د ننه دا ټول محصولات په بازار کې خرڅوو.
د اتحادیې غړي میرمنې هم د کرنې له کسب او کار ناراضي دي او وایي کورنۍ اقتصاد ډیر ښه شوی دی. شهلا د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکې ده او د کرنې په برخه کې د یو شپږ کسیزې ډلې مشري هم کوي.
هغه وای سوالی خیوه د خانی خود جور میکنم او شش نفر د گروپ هستیم
د خیوه پولیس والی کې په خپل کور کې د محصولات جوړو شپش کس په یو گروپ کې یو زموږ اقتصاد اوس ډیر ښه شوی دی په همدې خاطر اچار په کور کې جوړو او د خرڅلاو مارکیټ لري او ښه خرڅیږي
د ننګرهار ولایت د صنایعو او سوداګرۍ خونې په دې اړه څه ونویل خو د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر وایي په دې هڅه کې دي چې د کرنې د کسبګرو کرنیزو محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي عطا الله خوګیانی د ننګرهار والی ویان وایي
موږ د دولت او موسساتو په مرسته کوشش کوو تر څو د کسبګرو ښځو اتحادیې غړو ته چې د کرنې په برخه کې کار کوي د دوی د لاس محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړو تر څو ډېرې نورې ښځې هم دې کسب ته وهڅو
د ننګرهار ولایت زراعت پیشه ښځې دا مهال خپل کرنیز محصولات یوازې په ننګرهار ښار او د ولسوالیو په بازارونو کې پلوري د دوی پر وینا هر کال د دوی د لاس کرنیز محصولات ډیریږي خو تر اوسه دغه تولیداتو ته د ضرورت په اندازه بازار نه دی موندلې
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د پسرلی پر رسیدلو سره په کابل ښار کې د سوالګرو شمیر هم زیاتېږي او تر ډیره په هغه ځایونو کې چې خلک پکې راکړه ورکړه کوي دسترګو کیږي د دغه سوالګرو لویه برخه خسي او ماشومان دي چې د خار په سړکونو او بازارونو کې د خلکو نه پیسې غواړي د سوال په پیسو خپل گزاران کوي افغان حکومت وایي چې د سوالګرۍ د مخنیوي او د دغه د کچې د راټیټېدو د پاره د وی جامې طرحې په جوړولو کار پیل کړی دی خبريالې لیمینیا زید کابل نه د یو شمیر سوالګرو خزو سره غږیدلې ده او دغه رپورټ جوړ کړی تاسو ته دروړو
دا د کابل ښار د مکریانو سیمه ده چې اوسیدونکو نسبتا ښه او هوسا ژوند لري د کابل ښار اکثره سوالګر هم دې سیمې ته د سوالګرۍ لپاره راځي دلته د سړک په منځ کې یو شمېر ښځې ولاړې دي چې موټرونو او روانو خلکو ته د سوال لاسونه غځوي له بدخشان څخه راغلي فاطمه چې څلور ماشومان یې هم ورسره دي د دغو سوالګرو ښځو په کتار کې لیدل کېږي هغې راسره په خبرو کې وویل چې د جګړو له امله کابل ته راغلي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په سوال کولو لاس پورې کړی دی
روزانه می دو ساعت دو نیم ساعت پیدا میکنم هیچ نداریم پر نداریم روغن نداریم بیرینج نیست
دو روز دو دو نیم ساعت پیدا کوم په کور کې هیڅ نه لرو وریجه غوړی اوړه نه لرو او ماشومان می جامې نه لري ژمه مو هم خراب تیر کړ له مکریانو څخه هم داسې د کابل شهر نو سیمې ته لاړم په لار کې می ډیر سوالګری خزی تر سترګو شوې چې له خپل ماشومانو سره یو ځای سوال کاوه د لارې په اوږدو کې او بل خزه چې د مریم په مستار نومې را سره خبرې وکړې وایي چې خاوندې پر نشئی مواد روک دی دی او د مجبورې لمخې سوال ته مخه کړې تر څو خپل ماشومانو نشئی خاوند ساتنه وکړي
چې وکړم دغه از داسې بیکاری نه بزن کار اس نه به مرد کار اس
په دې هیواد کې نه خصو ته کار شته نه ناری نه وتا مجبور یو چې سوال وکړو ټول خلک ته بیکاری له لاس سوال تر اوتی کوټی څنګه کې په خیمه کې ژوند کوم د ماشومان په خولاندې مې کارتن هوار دی او سر لاندې خختې دي لاس کاله کې ګلیران څخه راغلی وو ژوند مو ډیر خراب دی د کابل خارو سیدونکو بیا په بازارونو او لارو کوڅو کې د سوالګرو له مزاحمتونو څخه سر ټکوي د دغه خار اکثر اوسیدونکو په دې باور دي چې په سوالګرو کې به د هغو کسانو شمیر زیات وي چې اړتیا او خراب اقتصادي وضعیت له امله یې سوال ته مخه کړې خو په دې سوالګرو کې ځینې داسې کسان هم شته چې د عادت له مخې سوالګري کوي سمی اولاد کابل ښار یو دکاندار وایي له ځینو سوالګرو په تنګ دی او دولت یې باید غم وخوري هغه وایي
وای راکه پیسې راکه ډوډۍ نه لرو شی نه لرو دا شی نه لرو نو داسې چل چې مش په تکلیف یو ماشومان باندې تجارت کوي او تنه پیسې شپې ټولې بیرته دوی ته یو سماش ورکي موټرونه دی سره خلک دی دا خلک تنه استفاده کوي خلک ډیر په تکلیف دی او دولت باید داسې چل وکړي چې سابقه مرستون فعال کړي دا ټول کسان ورته ویسي البته ډوډۍ شان ورکه چې نور دغه داینه خلاص
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په افغانستان کې د سوالګرو د کرشمیري معلومولو لپاره کوم سروې نه ده شوې. دغه وزارت وایاند عبدالفتاح احمدزی امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې د سوالګرو د کچې د کمولو او لمنځه وړلو لپاره د یوې طرحې په جوړولو کار پیل کړی چې له مخې به څلور کټګوري سوالګر له بازارونو ټول او ځانګړو مرکزونو ته ولېږدول شي. هغه وویل د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مافیایي سوالګرو په تړه وویل چې دا برخه تر ډیره حده له منځه تللې او دا وزارت په دې کار کوي چې دا برخه په مطلقه توګه له منځه یوسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري. په کندوز کې د پولیو د پیښو د موندنې په خاطر د عامې روغتیا د کلتوري معافیت او ملګرو ملتونو د صحیح سازمان ډبلیو ایچ او لخوا د زیارتونو تعویز لیکونکو او د جماعتونو د امامانو سره میاشتنی غونډې کیږي او دغه خلکو ته د پولیو د ناروغۍ په اړه معلومات ورکول کیږي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لېږلی.
د قندوز د امام صاحب ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې چې په ځنګلونو پوښلې ده د دولت مخالفې وسلوالې ډلې پکې نو جذب شوو کسانو او خپلو وسلوالو ته نظامي زده کړې ورکوي. خو د سیمې خلک دا هم وایي چې وسلوال طالبان په نوو وسلو مجهز شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ محمود الدین قریشي وایي چې طالب وسلوال د دغه ولسوالۍ په ځنګلونو کې چې له تاجکستان سره په سرحد کې پراته دي نو جذب شوو وسلوالو ته نظامي زده کړې ورکوي. هغه زیاتوي چې د طالب بانو 45 نظامی ډلګي چې د سیمې خپل وسیدونکو دي په دغه سیمه کې فعالیت کوي چې ټول شمیر یې 455 تنو ته رسیدي.
د ولسوالۍ امام صاحب طالب کې دشمنه کې مربوطي خود ولسوالۍ امام صاحب 650 نفر است چې شامل 45 ګروپ تروریستي میشه.
په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د هغو وسلوالو شمیر چې د سیمې وسیدونکو دي 455 تنو ته رسیدي چې دغه وسلوال په 45 ګروپونو ویشل شوی دي. دوی پر راکټونو پیکا کلاشینکوف حامیه ټانکونو او درنو وسلو باندې مجهز دي. بغیر له ضربتي ټانکونو او ډي سي توپونو ټوله هغه وسله چې افغان ځواکونه لري دوی هم لري. نوموړي زیاته کړه
سرحد افغانستان او تاجکستان د تصرف دشمن است او اونا د اوج اکادمی دارند در داخل جنگل تروریستار تربیه میکنن او فارغ میتون.
د ځنګل سیمه د پخوا په څیر د هغو په واک کې ده. د تاجکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه ده. هغوی هلته د نظامی زده کړو مرکز لري چې ترهګر پکې روز زی. قریشی وای چې کده امام صاحب په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د نظامی روزنې مخه ونیول شي نو سکهال با د ونو پښنو کې دو سر امنیتی وضعیت ته ننګونی زیات شي. د قندوز والی اسد الله مرخیل وای چې وسلوال طالبان غواړي د داعش د لمنځوړلو په خاطر له روسیې سره لاس یو کړي او له هغوی څخه مرستې ترلاسه کړي. هغه زیاتوي چې افغان ځواکونو په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات وراړولي او طالبان به سږ کال د قندوز امنیت ته کومه ستونزه جوړه نه شي کړی. دوی څو ځل وغوښتل د امو لسین څخه ځینې مسایل هغې خوا واړوي مګر دا کار یې ونه شو کړی. دوی اوس له داعش سره مخالفت کوي او کوشش کوي چې روسیه په دې قانع کړي چې دوی ته لاس ورکړي. د امام صاحب ولسوالۍ خلک هم په دغه سیمه کې د مخالفینو د قوي کېدو یادونه کوي او وایي چې د دغې ولسوالۍ بازار ته نږدې سیمې هم امن نه دي. طالبان اوس د ولسوالۍ په 3 کیلومتره کې موجود دي او د خلکو غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید سیمه امن کړي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په قندوز کې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه نظامي مرسته رسیږي. په دې وروستیو کې د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر هم د ټولو هغو اندېښنو په اړه روسیې ته سفر کړی چې په سیمه کې موجود دي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دغو اندیښنو په اړه امریکا غږ ته وویل.
یو هدف هم دا و چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونه چې کوم دي دغه مرض مسموم نه شي په دې ارتباط هم هلته خبرې شوې دي، د ترهګرو مخه ونیول شي او د مخدره موادو قاچاقبرو مخنیوی وشي. دا یو محور و د دې بحثونو.
امام صاحب له تاجکستان سره اوږد سرحد لري. په دغه سرحدي سیمه کې د آمو سیند څنګ څنګ بهیږي چې په منځنۍ وچو کې پراخه ځنګلونه پراته دي. چارواکي وایي چې دغه ځنګلونه د وسلوالو طالبانو د نظامی تمریناتو لپاره مناسب ځایونه دي چې باید مخیه ونیول شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د مارچ میاشت په نړیواله سطحه د ښځو د زیار په ستایلو او درناوي لمانځل کیږي. د آسیا په لویه وچه کې د ملګرو ملتونو د میرمنو د څانګې یو وروستی رپورټ کې په 2016 کال کې د افغان میرمنو پرمختګونه او ستونزې بیان شوي دي. د پرمختګونو په لیست کې ویل شوي چې د افغانستان په تاریخ کې تر بل هر وخت اوس زیاتې میرمنې په لوړو مقامونو کار کوي. په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ او ستونزو وضعیت په اړه د ښځو د چارو وزارت د پالیسۍ د معاونې سپوږمۍ وردک سره په دې هکله باندې آشنا ټلویزیون مرکه کړې ده چې تاسو یې دراورو.
دغو ستونزو ته ستاسو وزارت څومره قانوني رسیدګي کړې ده یا تر اوسه پورې شوې ده؟
خپل سلامونه تاسو قدرمن وروره وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ویم چې تر هغه اندازې پورې چې په موږ پورې مرتبط موضوعګانې دي، یو خو د پالیسیګانو او د ستراتیژیګانو جوړول دي او په قوانینو کې د تعدیلاتو راوستل دي او د ځنو قوانینو جوړول دي. وزارت د اسنادو په برخه کې خپل کار ډیر په بریالیتوب سره ترسره کړی دی. دوامه برخه د کار هغه برخه ده چې موږ ته بیا هم مربوطیږي چې نظارت تطبیق نه دی. لبه مراجع د تطبیق پروسه تر ډیره حده په نور وزارتخانو پورې قضایی و عدلی برخو په هیواد کې په لوی سارنوالی وزارت عدلی او د کورنیو چارو په وزارت پورې اړه نیسي او امنیتي قواو پورې اړه نیسي چې قانون څنګه په متهمین باندې تطبیق کړي او قانون د تطبیق پایله سبب د دې ګرځي چې نورو خلکو ته دا درس وګرځي چې که څوک کوم جرم کړي د ښځې په وړاندې کوم تاوتریخوالی ترسره کوي، کله چې دوی ویني په بربنده توګه چې قانون په دوی باندې تطبیق
شي. یعنی اغلې ورته کو بخي چې ستاسو خبرو کې مداخله کوم، خو دې کې شک نشته چې د قانون تطبیق د افغانستان په ټولو برخو کې وسونه ده. جمهور رئیس غنی په خپل ویلي چې یو لسوالي کې کڅلوي غزر خلک وسیږي، موږ ته سخت ده چې په شپږش نفر باندې ټولو مسایلو ته رسیدګي وشي. خو راځم ستاسو وزارت اړوند ته، مخکې موږ په دې وسنی وضعیت کې د ښځو د پرمختګ یادونه وکړه، خو د پرمختګ په مخ کې ډیر مشکلات هم شته چې هغه موږ یاد کړل. تاسو د کورنی تاوتریخوالی د دې مخنیوي یا کمولو لپاره څه ډول برنامه لري یا پالیسی جوړه کړې ده چې هغه هم دغه ټولو اجرایی ارګانونو ته وسپاري؟
موږ د ارشاد اج اوقاف د وزارت سره موږ تفاهمنامه امضا کړې ده او موږ ګډ کنفرانسونه دایر کړي دي او د پوهاوي ګډ پروګرامونه موږ د معارف د وزارت سره، د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره ګډ پروګرامونه جوړ کړي دي. لرې سیمو ته هغه د پوهاوي پیغامونه، هغه د پوهاوی لارې چارې ډېرې لټولې او ډېرې هم تطبیق کړي دي او ښه تاثیرونه یې درلودل. او د هغو قضیو په اړه چې دوی قانون نه دی تطبیق شوی، ډېرې جدي دادخواهۍ هم کړي دي. مګر د موږ هغه غټه ستونزه په هیواد کې دا ده چې په لرې سیمو کې هغه څه چې پیښیږي موږ نشو کولای چې هر څومره دادخواهي وکړو. د دې لپاره چې د دولت د امنیتي قواوو د لاسرسی ورته نشته، نور هغه ورته لاسرسی نشته، رسیدګي ورته کم کیږي. که په نوی پرتالب موږ دا مقایسه کړو، اوس فعلا ډېر کارونه کیږي، ډېر د هر قضیې وړاندې او د دود لپاره چې د قضایاو نه د پیښو نه مخنیوی وشي ډېر جدي کارونه روان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه واوریدله. نیم سات وروسته به تازه رپورټونه او خبرونه تاسو ته در وړاندې کوو. اوس زموږ د دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخه خبرونې ته غوږ پاتې شئ.